د طالبانو حکومت د سرپرستۍ د ختمېدو اعلان وکړ. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ د ورځې د لمانځلو په غونډه کې د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده پیغام ولوست او په هغه کې د دوی مشر دا غوښتنه کړې ده چې د سرپرست کلمه دې له دې وروسته د کابینې ټولو غړو او وزیرانو ته نه کارول کېږي. طالبانو د سرپرست حکومت د خدمتو لپاره د هیڅ ډول تغییر رامنځته کېدو ژمنه نه ده کړې. له نن نه څلور کاله مخکې د اګست په 15مه د طالبانو ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام یې سقوط کړ. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې د قانون حاکمیت دې رامنځته کړي او نور دې د څلور کلنه بیعدالتي پای ته ورسوي. دغه سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د طالبانو له چارواکو د هم غوښتي چې رسمي حقوقي نظام دې جوړ کړي چې عدالت تامین شي. د بخښنې نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د بیعزلي واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت خبره شوې، تر ډیره د طالبانو پر قضایي چارو تمرکز شوی دی. طالبان وایي چې د دوی محکمه شریعت پلی کوي، خو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې طالبان د اسلامي شریعت د خپل تعبیر لمخه سخت تفسیر لري. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت خبر پانه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. د غراس په شمال لویدیځو، جنوب ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د شدیدو بادونو اټکل شوی دی. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانمنو شوو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. د خیبر پختونخوا په باجوړ، کوزدیر، شانګلې، بټګرام او منسره کې د بارانونو او سیلونو له امله لږ تر لږه څلور دیرش کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په پېښور کې د ژغورنې او مرستندو یا چارو د ایالتي ادارې ویان بلال فیضی نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې په باجوړ کې شپاړس جسدونه له سیلونو راایستل شوي دي او اووه تنه لا هم تری تم دي. د کاغلی فیضی په وینا په بټګرام کې لاس په کوز دیر کې 15 او په شانګلا کې یو تن تر دې دمه د سیلونو له امله سا ورکړې ده. په منصره کې بیا د دوه تنو د وژل کېدو او یو تن د ژوبلېدو خبرونه خپاره شوي دي. د اسوشیتد پرس اجانس د راپور له مخې د جون له 26مې راهیسې په ټول پاکستان کې د بارانونو او سیلونو له امله تر 360 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د هند صدر اعظم ویل کې په راتلونکي کې د پاکستان لوري پر هند برید وشي سخته سزا به ورکړي. نریندرا مودي دا خبرداری نن له برتانوي استعمار څخه د هند خپلواکۍ د 80مې کلیزې په مناسبت په اسلام آباد کې په هند کې وی غونډه تکړی او دا خبرداری اسلام آباد ته ورکړی دی. ښاغلی مودي دا څرګندونې درې میاشتې وروسته تر دې وکړې چې هند او پاکستان څلور ورځې جګړه وکړه. او روسای خبر هم دا چې د روسي ولسمشر الاسکا ته ولاړ چې خپل امریکایي سیال سره وګوري. تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادمیر پوتین نن په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو بحث وکړي. د متحده ایالاتو او روسي د ولسمشرانو ترمنځ غونډه به په سیمه ییز وخت د سهار په 11:30 بجو په الاسکا کې پیل شي چې په افغانستان کې به مخوستن ناوخته مهال وي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د حکومت څلورم کلیزه کابل ولایتونو کې د دوی چارواکو او پلویانو په شور او زواګ ول مانځله او مشرې د کابینې سرپرستی ختمه کړه.
د خلکو د سوکالۍ او آرامۍ لپاره کوشش وکړي او د اسلامي امارت ټول وزیران او کابینه دي د سرپرست کلمه نه استعمالوي.
د کابل ښار لارو کوڅو ته هم ورغلی. یو شمیر کابل خاریانو ویلي چې دوی د جشن کې ځکه ګډون نه دی کړی چې د طالبانو له تګلارو ناراضه دي. دوکاندارانو بیا ویلي دوی مجبوره شوي چې پر دوکانونو د طالبانو بیرغونه وزړوي. له زده کړو محروم نجونې مو پوښتلې چې وایي همزولي هلکانې مخته تللي خو دوی په کور کې بندیانې. په دې اړه نور ځانګړي راپورونه او ستاسو پیغامونه هم شته او دا به هم واورئ چې د روسیه او امریکا ولسمشران الاسکا ته خوځېدلي تر څو هلته نن ناوخته ملاقات وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د خبری مجلې د سر راپور ته د طالبانو حکومت د سرپرستی د ختمېدو اعلان وکړ. دا خبره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی د حکومت د څلور کاله پوره کېدو په تړاو په خپل پیغام کې کړې ده او ویلي دي چې له دې وروسته باید د کابینې غړو ته د سرپرست کلمه ونه کارول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو شرط دا و چې د دوی حکومت باید ټول شموله شي، هغه څه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې له څلورو مطرح مسایلو هم د دوهې د تړون له څلورو مطرح مسایلو څخه هم یو و. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو مشر د حکومت د سرپرستی د ختمېدو اعلان وکړ. ملا هبت الله اخونزاده په داسې وخت کې د خپل حکومت د سرپرستی دوره ختم اعلان کړه چې لا هم ګڼ نړیوال سازمانونه، هیوادونه او افغانان د دوی د حکومت ټول شموله کېدو ته په تمه و. دا خبره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د زمري په څلېرویشتمه د دوی د حکومت د څلور کاله پوره کېدو په تړاو په خپل پیغام کې کړی دا ویلي چې د سرپرست کلمه دې له دې وروسته د کابینې ټولو غړو او وزیرانو ته نه کارول کېږي. د طالبانو حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت په کابل کې د لوی جرګې په تالار کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته دا پیغام لوستی چې ویډیو یې د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ده.
د اسلامي امارت ټولو مسؤلینو ته مجددي هدایت دی چې د خپل شرعي نظام او مسلمانانو په خدمت کې ووسی او د خلکو د سوکالۍ او آرامۍ لپاره کوشش وکړي او د اسلامي امارت ټول وزیران او کابینه دي د سرپرست کلمه نه استعمالوي.
خود طالبانو مشر د سرپرست حکومت د ختمېدو لپاره د هیڅ ډول تغییر رامنځته کېدو ژمنه نه ده کړې. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت وایان سبیح الله مجاهد د روان کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې دوی د ځینو سیاسي ملحوظاتو له امله د سرپرست ادارې په توګه پاتې کیږي. د طالبانو مشر داسې وخت دا اعلان کوي چې تر دې وړاندې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون یو شرط دا و چې طالبان به ټول شموله یا ولسواکه حکومت جوړوي، هغه څه چې تر دې مهاله د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د غنو هیوادونو له شرایطو هم یو دی. د یادونې ده چې تر دې وړاندې په ځلونو د ملګرو ملتونو په ګډون غنو نړیوالو سازمانونو، هیوادونو او خپل افغانانو د طالبانو له حکومت غوښتي چې په خپل حکومت کې د خزو لګاکیو او ټولو قومونو په ګډون لوستي او وړ کسانو کوماري. هغه څه چې تر اوسه ایوازې وغوښتنه او تمه پاتې و چې د طالبانو مشر په دې اعلان کاملاً ختمه کړه. طالب ویاندویانو مخکې تر دې په وار وار دا ادا کړې و چې د دوی حکومت ټول شموله دی. د یادونې ده چې له نن څخه څلور کاله مخکې د اګست په 15مه د طالبانو ځواکونه کابل ته ننوتل او جمهوري نظام یې سقوط کړ.
په همدې موضوع کې پاتې کیږي د زمري څلورویشتمه د طالبانو پلاس د کابل د سقوط څلور کاله پوره شول. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دې ورځې مانځنه کې ګډون ځکه نه دی کړی چې په ټکو یې د طالبانو له تګلارو سره دوی همغږي نه دي. خو د کابل ښار لارې سړکونه بیا پر هغو خلکو او موټرو باندې ډک و چې د طالبانو بیرغونه لیږدول او دغه جشن لمانځه. طالبان دغه جشن د فتح یا د خپل بریا جشن وای بولی او وای چې دوی وکولی شو په خپلو جګړو او سرخندنو سره د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف او دغه راز د هغوی له ملاتړه برخمن جمهوري نظام وپرځوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نن د زمري څلېرویشتمه او د اګست 15مه د طالبانو لخوا د کابل او د تیر جمهوري نظام د سقوط څلور کاله پوره سول. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې یوازې طالبان او په کابل کې د دوی ملاتړي دا ورځ مانځي. دوی د کابل په سړکونو او کوڅو کې په خپلو موټرونو او د خپل حکومت د سپینو بیرغونو په لګولو ګزمې کوي. د کابل ښار د نهمې ناحیې یو دکاندار چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبانو په زوره د دوی پر دوکانونو خپل بیرغونه راځړولي او له خلکو یې غوښتي چې د بیرغونو په نصبولو سره د دوی د بریا د ورځې په لمانځنو کې ورسره برخه واخلي.
او چرشنبې په ورځ مقرره مو کړې وه بیرغونه باندې ورور چې په نکې دوکانونو کې مولا کوم همدا مشکلات لپاره مو بیرغونه باندې کړې دي. اوس په خاخه ګرځي په دومره نشته خلک هم دوی خپل دي هم ځای ځای باندې نور څه مستو په خاخه ګرځي خلک وو کزي او نن څه خلک وو دا چې ګرځي د ورځې ګټه نو دا ځان ځاله او تاسو مو ګزلې ده شو څه دی بیلبانه شپه ما خلک ټول خلک راځي نشته په اړه نشته چې مو سره وګرځي.
د کابل ښار د ومه ناهی وی اوسیدونکو میرمنې چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي وویل چې خلک له طالبانو خوښ نه دي او له همدې امله د دوی ملتیا نه کوي.
شاید خودشان خوش باشن، حال و هوای کابل کلا خسته کنه است، ناامید دم داخل خانه ها هستند. ما وقت از شرایط فعلی کدام است خوشی نداریم.
شاید دوی خپل په دې ورځ خوشاله وي خو د کابل فضا په بشپړه توګه ستړي کوونکې ده. خلک ناهیلي په خپلو کورونو ناست دي. موږ واقعا نو اوسني وضعیت څخه خوخی احساس نکو. په هیواد کې زدکړې بندې دي، د خلکو اقتصاد کمزوری دی، کار نشته، نن د بهر فضا له خلکو خالی ده. کله چې مې له کوره بهر ته وکتل پر موټرونو یې بیرغونه لګولي او ګزمې کوي خو خلک دوی ته د کرکې په سترګه ګوري.
هڅه مو وکړه د طالبانو له لوري د اګست د 15مې د ورځې لمانځنې او د دوی په حکومت کې د خلکو د دغونیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویان عبدالمتین قانې نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د کابل ښار اوسیدونکو ولې د طالبانو لخوا د کابل د سقوط د لمانځنو کې ګډون ونه کړ او دوی سره یې دا ورځ ونه لمانځله؟ د پلازمینې کابل ځینې اوسیدونکي ادا کوي چې د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې تړلې، له خلکو یې په ځانګړې توګه له هغو ښځو یې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې دي د کار کولو حق اخیستی، بېوزلي زیاته سوې او په خبره یې د نورو ستونزو سربیره په کابل کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د ښځو وروستیو ځورونو د دوی اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي. هغه څه چې نړیوالو سازمانونو او د بشري حقونو ادارو په تیرو څلورو کلونو کې په دوامداره توګه د افغانستان په کچه راپورونه یې په اړه ورکړي او د دې وضعیت په اړه یې د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې د خلکو ستونزو ته رسېدنه وکړي او په ښځو او نجونو باندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. د کابل ښار دا اوسیدونکي په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو د حکومت پر کړنو په داسې وخت کې نیوکه کوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې یو شمېر افغان معترضو ښځو د نړۍ په بېلابېلو ښارونو کې په غونډو او اعتراضونو د اګست 15مه توره ورځ بللې او د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر کړنو نیوکې کړي او په افغانستان کې د دوی د طالباني نظام د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو، د طالبانو د حکومت یا د طالبانو د بیا واکمنۍ څلور کاله پوره شول. په دغو څلور کلونو کې یو شمېر افغانان د طالبانو له تګلارو خوښ دي، خو ځینې نور بیا وایي چې بیکاری او فقر هغه څه دي چې زیات شوي دي او له هیواده د ځوانانو تېښته هم د پام وړ ده. یو شمېر عام افغانان مو پوښتلي چې دوی د طالبانو د حکومت په څلور کرنۍ کې څه احساس لري او تیر څلور کاله څنګه پرې تیر شول.
سلیمان حمیدی ما د لوګر ولایت اوسیدونکی، د طالبانو پر اتک سره د خلکو اقتصادي حالت چې دی د صفر سره ضرب دی. آر دریم کس چې دی دا خیرات غواړي، کله چې په ښار کې ودرېږي موټر در سره وي یا د جامع لږ لوکس وي او ته د اړمنو کسانو هغه تعداد وګوري حیران بشي. سوچ به وکړي چې زه چرته د اړمنو یا د محتاجو خلکو دی لراغلی یم. په ټوله کې د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت چې دی دا ډېر زیات خراب دی. نړیوالې مرستې چې دي هغه هم پای په میل کېږي د طالبانو لپاره. المانو کسانو ته مرستې نه رسېږي. په پا به چې هغه کوم زکاتونه تجارانو ورکول یا به زمیندارانو ورکول هغه هم طالبان اخلي د وشر او زکات په نامه باندې دوی ټولی.
زه شیرزاد د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. طالبانو څلور کاله پوره کېږي چې دوی راغلي دي حکومت کوي. په دې څلور کالو کې غربت ډېر شوی ده، غریبي ډېره شوې ده، بیکاري زیاته شوې ده، کار نشته. زه خپله سهار له کوره چې وځمه کار پسې کار نه پیدا کېږي. میاشت کې لس ورځې کار وي، شل ورځې کار نه وي، شل ورځې موږ له جبه خورو. ډیره زیاته سخته ده. د طالبانو د حکومت ناول ما خپل وظیفه لرله، اوس وظیفه هم نشته. مونږ دا وختونه کوو چې باید دوی مونږ ته کارونه پیدا کړي، کومکونه وکړي غریبانو سره. زه خپله چې بازار ته وځمه ډیر زیات سوالګران پیدا شوي دي، زنانه دي، ماشومان دي، ځوانان دي.
موسی ما
له ننګرهار څخه دا چې د طالبانو د راتک تقریبا د څلور کاله پوره شو، نو د دوی د راتک سره ډیر زیات غربت زیات شوی دی، اقتصادي مشکلات زیات شوي دي، کوم کسان چې په وظیفو باندې ټول پکې هغه تقریبا بې وظیفو شول، نو حالات ورځ تر بلې خرابیږي، اقتصادي وضعیت مشکلات سره زیاتیږي. که مونږ تاسو ګورو هر فامیل ماشاءالله لس پنځلس پورې غړي لري، د لس پنځلس کې مخکې به دوه او درې په وظیفو، اوس متاسفانه هغه دوه او درې بې وظیفو شوي دي، غلا شوکې دا چې ډېرې زیاتې شوي دي پکې، ځکه خلک مجبور دي څه وکړي، بس ټولو ته دغه یو کار روزګار چې دی همدغه یو لاره ورته پاتې ده، بس چانه څوک ښار کې موبایلونه پټوي، څوک داسې دوکانونو باندې ورځي، یو څه کوي بل څه کوي.
دا خلک په افغانستان کې حاکم شوي دي، اقتصادي حالت خراب دی، خلکو روزګارونه نشته، خلکو سخنو کې ډېر تغیرات راغلي دي. پوښتنه مو دا ده چې خلکو ته کار برابر شي، کار زمینه برابره شي، چې خلکو اقتصادي وضعیت.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. اوس هم ورځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې د روسیې ولسمشر الاسکا ته ولاړ چې له خپل امریکایي سیال سره وګوري. تمه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادمیر پوتین نن په الاسکا کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو بحث وکړي. د متحده ایالاتو او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ غونډه به په سیمه ییز وخت د سهار په 11:30 بجو په الاسکا کې پیل شي، چې په افغانستان کې به نن ناوخته ماخوستن مهال وي. په دې اړه تفصیل له احمد شیبر اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مخامخ لیدنې او د اوکراین په وړاندې د روسیې د 2023 میاشتنۍ جګړې د احتمالي حل په هدف د خبرو اترو لپاره په الاسکا کې دی. نننی سرمشیز د الاسکا په جنوب کې د دغه ایالت په تر ټولو ستر ښار انکوریج کې په یو هوایي ډګر کې ترسره کیږي. له دې غونډې د اوکراین مشان څنډې ته پاتې شوي دي، اروپایي مشان هم څنډې ته پاتې شوي دي، او دوی ټول داسې احتمالي موافقې ته اندېښمن دي چې پکې د اوکراین دریس کمزورې شي یا له اوکراین څخه د اروپایي متحدانو د ملاتړ د کمزور کېدو سبب شي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې دا غونډه د روسانو لپاره یو کوچنی بریا ګڼل کیږي، ځکه چې پوتین د خبرې د امریکا په خاوره کې په هغه سیمه کې چې وخت د روسیې مربوط و ترسره کوي، او دا سفر په داسې وخت کې ترسره کوي چې د نړیوالې جزایي محکمې له لوري د پوتین د نیولو حکم صادر شوی دی. ډونالډ ټرمپ چې د خبرو اترو په وړتیا باور لري، تر دې دمه د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې له خپلو ترسره کړو هڅو ناهیلی شوی هم دی. د لویدیځوالو د اټکلونو له مخې د اوکراین په وړاندې د روسیې په 2023 میاشتنۍ جګړې کې له 1 میلیون څخه ډیر روسي سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي دي، او د اوکراین تلفات سلګونو زرو ته رسیدلي دي. ټرمپ د اګست په 14 په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دی ولسمشر دی او څوک یې تیریستلی نه شي. ټرمپ دا هم وویل که غونډه بده وي نو ډیر ژر به پای ته ورسیږي، او که شوي نو دوی به په نږدې راتلونکي کې سولې ته ورسیږي. ولادیمیر پوتین چې د روسیې د سیاسي شخصیت په توګه د خپلو 25 کلونو په اوږدو کې په رسمي ډول د امریکا له 5 مختلفو ولسمشرانو سره لیدلی دي، د اګست په 14 په کرملین کې د خبرو پر مهال د الاسکا غونډې ته یو ډول خوشبیني څرګنده کړه. له کرملین څخه په خبره شوې ویډیو کې پوتین وویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره خورا پیاوړي او رښتونی هڅې کوي، داسې هڅې چې د ټولو لوریو په ګټه وي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 14 پر اوکراین غیر معجب برید پیل کړ چې لا هم دا جګړه روانه ده.
له خبرونو ور اخوا،
بیا هم افغانستان ته ورستنیږو. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په تیرو 4 کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په موسیقي بندیز دغه هیواد کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ډیری سندرغاړي د مهال په افغانستان کې جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي چې د محدودیت سخت حالات سره مخ کړي. طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو سره سم په موسیقي بندیز ولګوه او ګڼ شمیر محلي هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول. په دې اړه تفصیل لسنا کا کړه.
د 2021 کال د اګست 15مه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ دور از او ورسره جوخت پر موسیقي بندیز هغه محدودیت چې د دوی په تیري واکمنۍ کې هم موجود و. په جلا وطن کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وای د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي بندیز په تیرو څلورو کلونو کې افغان سندرغاړي او هم افغاني موسیقي سخت ځپلې دي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال په افغانستان کې ډیری سندرغاړي چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د موسیقي هنرمندانو په خوا هم ښه اقتصاد نه درلود، خو په تیرو د څلورو کلونو کې د ګټې وټې وازنه لار چې موسیقي کول او په دې برخه کې خلاقیت هم لري کړل شوی. ترې دوی چې صدرلو دلته طالبانو د واکمنۍ په لومړیو اونیو او میاشت کې خرج کړل، په دې هله چې د 2020 کال طالبان متفاوت دي او شاید به تا موسیقي ته اجازه ورکړل شي.
خو د نوموړي په خبره له بده مرخه داسې ونشول او دې بندیز دوام پیدا کړ. ښاغلی سرمست اندېښنه څرګندوي، وایي چې د دې وضعیت دوام افغان سندرغاړي او پټوله کې افغان موسیقي نور هم اغیزمنه کړي. یو شمیر افغان سندرغاړي هم وایي د محدودیت سخت حالت سره مخ کړي دي. د دوی له ډلې یو چنې غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
سامان الله تیماتیږي، دوی تهدیدیږي، وهل کیږي، بې عزته کیږي، شپې شپې په اولاتو یا په اوزو کې پتیریږي، په یخو په ګرمۍ کې. دا مجبور دی، ماران خو نه دي چې خوري، خو عزتي اولادونه بس څه خوري؟ بغیر د هنر نه خو دې سره بل کوم مدرک نشته. بچورنه ډوډۍ غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، د کور کرایه غواړي.
طالبان وایي موسیقي حرامه ده، ځکه اجازه نه ورکوي او له همدې امله د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. دوی په وار وال رسنیو هم غوښتي چې موسیقي خپره نه کړي. او یو شمیر موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی ته موټرو کې د موسیقي اوریدلو اجازه نه ورکول کیږي. د یادونه ده چې پر موسیقي د طالبانو د بندیز له امله یو شمیر هنرمندان له افغانستانه وتي هم دي. خو ځینې دوی چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې دي هم وایي له دې هیوادونو د ایستلو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو رورو د خبری مجلې د پای شبوته نګدې شوی یو. نن د طالبانو د بیا واکمنۍ څلور کاله پوره شول. د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه داسې مهال را رسیدلې چې میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلان شاتګ جاړي. څه باندې 1400 ورځې وشوې چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه محروم شوي او د لوړو زده کړو حق هم ترې اخیستل شوی دی. په دې راپور کې له زده کړو او تحصیل نه له محروم نجونو سره خبرې شوي او حال اخیستل شوی.
د دفتر نه راتللم، نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت و. زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړی دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي و چې د طالبانو حکومت راغی او له دې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که یې ښوونځی نه و بند شوی سه کال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې و. شبانه له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دا او همزولې له دې کړیږي چې هیلې نیمګړی پاتې دي او څوک غږ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلکانو یې چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود اوس پرمختګ کړی، خو دا په کور ناسته ده.
د مکتب په وخت کې ما غوښتل تقریبا په اوه مواتم سنت کې وو. ما به دې ته زه په پنځه نه تاسو نه مخکې خلاص کړم، زه به تاسو نه مخکې دغه رشته ته کامیاب شم. په ما ژوند او د تقدیر لوبې برعکس وکړل. ادي دوی کانکور وایي سبب لا ورځ د امتحان ورکې او زه لا هماغه چناسم او مکتب مې نه دی خلاص کړی.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بی برخلیکۍ کړیږي. ملګری ملتونه وایي 2.2 میلیونه افغان جونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بی برخې شوې دي.
لورونو سره یو ځای ښوونځي تلتل پلما، خو اوس چې کله دوی سار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم.
دا د ښوونځي بل زده کوونکي هریواده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هیله لري چې کاش کې دا هم په نرینه جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وای د دې او ټولګیوال ورور هله دا و چې ژورنالیزم وای.
ورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالیست شي او ما هم هم داخله درلودلا وسا غوینه ما غ په هنتون هم وای او بلا بل مزای کی دند حملری نزه چا غوینه مانو زما زینه د ماتیتون لامل زما خزتوب لدا چې یو خزه یم نو ما تر زخنه را کول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي نو ډیر سخت خفه کیږه ما او زما کاش چې زه هم حلق وای نو اوس به زه هم تر خپل هلو رسیدلی وای
لزده کړو او تحصیل محروم انجون داس محال خپل نیمګړی هلی جاړي چې د طالبانو حکومت د خپل بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه وخت لرسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروستیو کې یې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د نجونو یوازینۍ هیله روغتیایي نیمه لوړ زده کړو ته وچې په کابل او لویو ښارونو کې زده کړو دوام درلود. خو د 2023 کال په دسمبر کې دغه نیمه عالي تحصیلي موسسې هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسای ولادي متخصصین زمنګ ډیر کم دي. لرو پروتو ولسوالیو کې خو ایواز ما غد ټولنې قابلیت یا ما د ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي او تازینه د سپینې ساحې دي چې تل ایواز یو قابلیت
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکو چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د خوانځي او په هنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي بیا د رښتونونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تمه هم نه لري.
وخت چې دا خلک وایي چې خزې په کور کې ني نو بیا چې شفخانو ته زی بیا د زنانه ډاکټر توقع نه کوي. جامع کې واز د خزې زیګون واز د خزې امیدواري نه ده. ځینې د سنور مشکلات دي چې وخزې نشي کوله د جلدی د نظر د اورتوپیدی د نظر مثلا د جراحي د نظر یو امور کده بواسیر په مشکل باندې اخته نو د زنانه جراحت ضرورت لري کې مردانه ته دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري کوم مردانه نرس ته ضرورت ده. او موږ اوساسو ټولنه چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده کچرته د وی سینې الټراساوند ته ضرورت ولري دا باید خزه وکي کنري وکي کدا چرته د سیو جلدی تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمنې د خونه ماینه شي دا ماینه باید یو خزه جلدی ډاکټر وکي کنر جلدی ډاکټر وکي دا ټول هغه څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي او د خلکو دا چې وي خزه دې په کور کې نه خزه بیا دې په توقم د دې ونه لري چې شفخانو ته زی اولنې غه کې په شفخانو کې دی چې خزینه ډاکټر لاري کني لاري نرس لاري خزینه کني لاري.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې خونځي او په هنتونونو تر دویم اعلان یا امر سانی پورې بند کړل. خو اوس د خونځیو د بندیدو څخه باندې 1400 ورځې او د په هنتونونو د بندیدو شاوخوا 1250 ورځې ووته. د همدغه بندیزونو بیا زده کوونکي محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند موسی کلا یو اوسیدونکی وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د خزینه ناروغانو شمیر زیات خو ډاکټرانی او نرسانی بیخي کم دي.
او بیخي زیات مخلوق هم دی دا ناروغان بیخي ډیر دي نو دا نرسانی ډیر بنایت کم دي چې او د بدرانه ډاکټرانی سمنګر دا مخلوق ډیر دی چندان دې هم نه پرسیږي.
د طالبانو د همدی بندیزونو لکبله ګان شمیر کورنۍ له وطن په تیښته دي او هڅه کوي چې د خپل لونو د تحصیل هلی پوره کړي.
اولسو په حکومت په دوړو باندې موږ دا غږ ده چې د موږ خوندې مې احتیاج وي د موږ خوندې مې محتاج وي موږ پاکستان ایران یا نور
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپږو لورانو پلار دی او په خبره یې ک د زده کړو دروازې ورته خلاص نشي دای هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي.
یې ولادت ستونزې لپاره غږ در لپاره روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا په کوم کې یا په هغه کې په ایران کې تب هغه کو پدال کو دا مو یو عادت دا مو خاور دل دی خو دې خاورې ملودین صاحب څه څه مات مليون ډالر راکړي دې خاورې زنه وزم لیکن یو ځنه ستونزه مې دا ده چې په خپل خپل تلاش په لوران راکړي په چیرې دې مال روان ته زده کو دروازه بندي نو شاید دا شای ما مجبور کړي زه وځم بل پاته ځنو بس.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. خو اوس دا ښکاری چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یو برخه ده.
موږ پر سم لار سم کړې.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل یو ورستۍ مرکه کې ویل چې مشران د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعی ملاحظه لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دینی زده کړې مهمه بولی او له همدې کبله په هیواد کې د دینی مدرسو شمیر زیات کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړیو درې کلونو کې نږدې 3000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300 زره نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکاري او سازمان ګن شمیر نړیوال بنسټونه او اسلامي هوادونه بیا د جنو پر اسریز د کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولی او وای پر نارینه او جنو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشد کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پری ہلا چی ٹول جو روغ او صحت مند بیاست شنو خلاص دی ولسم ټول گی و پنځم لوست نن ورځ موږ تاثیر ازو د زیایي ترکیب باندې بحث کوو چې زیایي ترکیب موږ ستاس په ژوند کې په چاپیریال مثال د نباتاتو په غذا چمتو کولو کې څومره ارزښت لري زیایي ترکیب چې دی یو د اساسي مرحلو څخه دی چې د هغه په واسطه نباتات خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي او دا موضوع چې په تیر وستونو کې هم موږ ویلې و نن ورځ راځو د دې ټول موضوعات او همدارنګ د دې ځینې نور مهم شیان دي چې په هغه باندې موږ او تاسې بحث کوو زموږ او تاسې درس به د 15 صفې څخه تر 15 صفې پورې دوام وکړي راځو فوتوسنتیز عملیه چې د هغه لکه څنګه چې موږ ویلې و په تیر وستونو کې زموږ ټول ژوندي موجودات روزانه حرکتونه اجرا کوو مثال ډېر وخت موږ د زموږ حجرې ترمیم کیږي ترمیم ته ضرورت لري وده کوو د دې ټولو دپاره موږ د انرژي ته ضرورت لرو چې دغه انرژي چې د موږ ول د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي یا خپل میتابولیزم موږ داسې هم تعریفولی سو چې هغه ټول کیمیاوي تعاملونه چې په د ژوندي موجودات په بدن کې د تعمیر تخریب تولید ترمیم تکثر او د انرژي د تولید لامل کیږي د میتابولیزم په نامه سیدیږي چې هغه مول په دوه ډولو تعمیري برخه یا هم انابولیزم او تخریبي برخه یا هم کټابولیزم چې دغه دواړه چې دی د انرژي په تولید کې مهم رول لري او دوی د فوتوسنتیز عملیې سره مستقیمه اړیکه لري فوتوسنتیز چې دی هغه خپل له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د نور یا رڼا په نامه معنا سره او سنتیز چې دی د ترکیب په معنا سره دی نو فوتوسنتیز چې دی هغه موږ داسې تعریفولی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې د نور انرژي یا رڼا په کیمیاوي انرژي باندې یا هم خام مواد لکه اوبه او کاربن دای اکساید د کلوروفیل په موجودیت کې په پخو موادو یا هم شیره او قندونو باندې تبدیلوي یعنی فوتوسنتیز عملیه چې دغه عملیه په واسطه نباتات کولای شي خپل د ځان لپاره د تغذیه لپاره هغه کوم مواد چې دی هغه برابر کړي همدارنګه یوازې خپل د ځان لپاره نه مګر بلکې د چاپیریال لپاره هم مهم ګټه رسی فوتوسنتیز لکه څنګه چې مو ویل په دې کې کلوروفیل دی چې د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر رڼا جذبیږي او دغه کوم خام مواد چې دی په پخو موادو بدلیږي کلوروفیل خپل شین رنګ مواړه ذرات دي چې خپل دغه پریګمنټونه په ځان کې لري او په کلوروپلاس کې موقعیت لري او کلوروپلاس چې دی هغه دوه برخې لري چې د ستروما او ګرانا په نامه سړي چې په دغه برخو کې کلوروفیل وجود لري کلوروفیل چې دی هغه د لمر انرژي جذبوي چې په دې سره دغه د فوتوسنتیز عملیه سرته رسیږي او کم ګلوکوز چې دی هغه ذخیره کوي او ګلوکوز په نشایسته بدلوي چې د نشایستې څخه به مختلف مرکبات لکه پروتین شهم همدارنګه نور مواد چې کیږي ترکیب کیږي جوړیږي او خپل نباتات چې دي هغوی موږ ویل خپل خواړه خپله چمتو کوي او دوی تولیدونکي په ډول سره په چاپیریال کې وجود لري چې موږ تولیدونکي ویل چې د پروډیوسرز په نامه سره هم یادیږي یعنې د نور دپاره خواړه چمتو کوي او دوی اوټوټروفسکي راځي یعنې خپل خواړه خپل د ځان دپاره خپل آماده کولی سي او موږ ویلي وه چې کوم ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي آماده کولی او د اوټوټروف څخه په استفاده تغذیه کوي هغه د اټروټروفس په نامه سره یادیږي ورپسې راځو موږ وایو د زیایي ترکیب چې دی هغه خپل په جوړښت کې مختلفې د زیایي ترکیب لپاره په نبات کې مختلفې برخې چې خاصې بیا شنې برخې چې دي په هغو برخو کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي چې په دغو شرو برخو کې چې دی تر ټولو هغه کم ډېر چې کلوروفیل په ځان کې لري او دغه عملیه پکې سرته رسیږي هغه پانه ده پانه عموما شین رنگ لري چې دغه شین رنگ د کلوروفیل په لامل رامنځته شوی یعنی کلوروفیل په موجودیت کې د ځان ته شین رنگ اخستی دي چې د دې زیایي ترکیب او د بوت د تبخیر په پانه کې عموما سرته رسیږي د پانه بهرنی جوړښت کې چې د تیغه او ډنډه شامل دي او په دنني جوړښت کې چې دی د اپیډرمیس کچیر پانه موږ ارزیاتي مثال مقطع وګورو قطع کو په دې کې به موږ درې برخې ولرو چې یو اپیډرمیس دی میزوفیل دی یا عروقي بندلونه یا هم واسکولر بندلز دی دا درې برخې وجود لري تاسو دا درې برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو نومره اپیډرمیس دی پانی لاندینی او پورتنی برخه چې د دواړه د اپیډرمیس په نامه سره یادیږي چې د دغه اپیډرمیس په برخه کې د ستوماتا په نامه سوري شتون لري چې په دغو سوریو له لارې د کاربون ډای اکساید او اکسیجن تبادله صورت نیسي بدلیدل په دغه ځای کې صورت نیسي او همدارنګه موږ وایو دغه کم سوري چې دی هغه د سل د ساتونکو حجرو په واسطه د خاصو حجرو په واسطه چې سوي دي پوشل سوي دي ورپسې د میز د اپیډرمیس روسته میزوفیل ترازو میزوفیل چې دی د نباتات د پانو منځنی برخه یا نسته ویل کیږي چې د فوتوسنتیز یا د لمر د رڼا په مرسته د غذا جوړولو اصلي ځای بلل کیږي او دا برخه چې د خپل په دوه ډول ده چې یو لري د پالیسادی میزوفیل او بل یې هم سپنجي میزوفیل دی د پالیسادی کوم میزوفیل چې دی هغه دا حجره چې دی اوږدې او نږدې سره پرتې وي او د پانی په پورتنی برخه کې موقعیت لري په دې کې کلوروپلاستونه ډېر او د لمر رڼا ډېر جذبوي او سپنجي میزوفیل چې دی دا هغه برخه ده چې د پلاسیدای لاندې وي او حجرې بے نظمې دي چې د ګازونو تبادلې سره مرسته کوي یعنی دا د دوی خپل اساسي دندې وي چې سرته رسولې او همدارنګه په د دوی کمې دغه سپنجي او پلاسید چې دی دوی چې دی دواړه پارنشیما نسجونه لري یعنی خپل دوه د جوړښت چې دی دواړه خپل په ځان کې پارنشیما نسجونه لري چې پارنشیما موږ ول په دوی چې ډېر اساسي په نسجونو کې موږ ویلې و چې خپل نباتي نسجونه په عمومي درې ډوله چې پارنشیما وي وي و په درې ډوله چې بشروي اساسي او انتقالي و چې اساسي نسجونه کې پارنشیما لومړی و ورپسې راځو د میزوفیل او وروسته واسکولر بندل وایو واسکولر بندل چې دی هغه د پانی دغه منځنۍ برخه چې ده په هغه کې رګونه وجود لري چې دغه رګونه چې دي دغه رګونه ته واسکولر بندل ویل کیږي چې په دې کې چې دی د پالیسید او پارنچیما او سفنجي پارنچیما په منځ کې دی واقع دي او د دې پاسنۍ اپیډرمیس خواته چې دی هغه خواته نږدې زایلم وجود لري چې زایلم وجود د اوبو او مدني مواد لښت په غاړه لري او لاندینی اپیډرمیس ته نږدې فلویا موجود لري چې دوی چې کم قندونه شیره برخه په جوړه سي هغه و نور برخو ته استي او ورپسې رازو د واسکولر بندل ورسته موږ تاسې بل مهمه موضوع ده چې هغه وایو چې هغه د کلوروپلاس جوړښت دی د کلوروپلاس جوړښت دی کلوروپلاس چې دی هغه د نباتاتو په حجراتو کې یو ځانګړی حجرتي ارګان دی چې د فوتوسنتیز پروسه ترسره کوي یعنی د لمر رڼا په واسطه د شکر په بڼه یا د قند په بڼه انرژي جوړوي کلوروپلاس او خپل کلوروپلاس چې دی په نباتاتو او ځینې الجګانو کې لیدل کیږي او د دې رنګ د کلوروفیل لامل شینی کلوروفیل شو هغه اساسي دنده د رڼا جذب په دغه برخه کې او همدارنګه د کلوروپلاس خپل په جوړښت کې چې دی بهرنی غشا دننی غشا ستروما تایلیکویډونه اګرانا کلوروفیل د ټول خپل په جوړښت کې لري چې بهرنی غشا چې د کلوروپلاس لومړنی غشا چې د حجره له بهر چاپیریال څخه جلا کوي او دوهم غشا چې د ځانګړي مواد پرېږدي چې دننه داخل اسي یا بهر ووزي چې دننی غشا ده او همدارنګه ستروما برخه کې د کلوروپلاس دننه جیل ته ورته ماده وجود لري چې انزایمونه ډي ان ا او ریبوزومونه پکې کې شامل دي همدارنګه د تایلاکویډونه چې دي داخلي بستید ډوله جوړښتونه دي چې د کلوروفیل او نور رنګلرونکو مواد پکې ځای پر ځای سوي دي لکه لیکوپلاس کروموپلاس پر ځای سوي دي او دا چې دي د فوتوسنتیز لومړنی مرحله تر سره کوي او ګرانا چې دي هغه د تایلاکویډونو مثال کوم اضافي دغه دي اضافي توکي دي چې د فوتوسنتیز د پروسې لپاره د رڼا جذب زیاتوي دغه دی او همدارنګه کلوروفیل چې دی هغه شین رنګ لرونکي ماده ده چې د لمر د رڼا جذبولو لپاره اړین دي چې لکه څنګه چې مخ کې ولوسل کلوروپلاست مهمه دندې سره رسېږي لکه خپل د فوتوسنتیز په عملیه کې د لمر د رڼا او با او کاربن ډای اکسایډ په مرسته کې ګلوکوز تولیدوي او همدارنګه د اکسیجن تولید هم سره رسېږي او رنګ ورکول چې دی هغه د دې په غاړه دی د کلوروفیل عمل پانو ته چې شین رنګ ورکوي دا رقم نور پیګمنټونه چې په دې کې وجود لري او نباتات مختلف رنګونه ورکوي همدارنګه د انرژي زیرمه کول یعنی د فوتوسنتیز پر مهال قندونه او نور مرکبات جوړوي چې د نباتات د انرژي زیرمه ور وګرځيږي ورپسې د کلوروپلاس وروسته د نباتات په واسطه د نوري انرژي جذبوي خپل د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب شوي موږ د زیاتې ترکیب په عملیه کې دوه برخې وجود لري چې یو یې د رڼا تعامل دی او بل یې د تیارې تعامل دی دغه دوه برخې چې دی راځو په تفصيلي ډول پیژنو لومړی د رڼا تعامل دا مرحله چې د لمر د رڼا په شتون کې تر سره کیږي او د نوري انرژي د کیمیاوي انرژي یا ای ټی پی باندې بدلوي د غو د بدلون لپاره خپل ډیر مهم دی او دا مرحله چې د کلوروپلاست په تایلاکویډ کې تر سره کیږي چې د کلوروفیل او نور رنګلرونکو مواد په مرسته د لمر رڼا هم جذبوي او په دې مرحله کې د اوبو تجزیه یا هم چې د اوبو تجزیه چې د خپل د فوتولایزس په نامه سره یادیږي هغه تر سره کوي یعنی اوبه په هایدروجن الکترون او هایدروجن الکترون او اکسیجن باندې ماتي او اکسیجن د جانبي محصول په توګه آزادیږي چې په دې سره د کوم جذب سوي ای ټی پی انرژي چې ده هغه تولیدیږي چې د انرژي ذخیره کوونکو مالیکولونه هم دي او ورپسې د تیاره تعامل چې دی د دې مرحله لپاره د لمر رڼا ته اړتیا نشته چې د لمر رڼا ته په دې کې ضرورت نشته او د ستروما یا هم د کلوروپلاس داخلي جیل چې دی په هغه کې تر سره کیږي او دا چې د کیمیاوي تعاملونه هغه لري چې د کاربون ډای اکساید او د رڼا تعامل له لارې ترلاسه شوي کوم مالیکولونه لکه ای ټی پی انرژي چې موږ ویل په هغه په مرسته ګلوکوز جوړوي او د دې ځانګړتیاوي چې دی دغه تعاملونه چې دی د کلوین سایکل په نامه سره یادیږي چې په دې کې کوم مرحله چې راکیز مثال دی کاربون ډای اکساید تثبیت کوي یعنی کاربون ډای اکساید د مثال روبولوز یا بایفاسفیت په واسطه دی بایفاسفیت د سره چې کوي ترکیب کوي همدارنګه د ای ټی پی په مرسته د ګلوکوز مالیکولونه جوړوي چې په پایله کې قن جوړیږي چې د انرژي د زیرمه کوونکو مواد چې په دې سره نبات دغه مواد څخه په استفاده خپل کم فعالیتونه چې دی وغوی مختبري په عموم ډول سره د دې کم هدف چې دی د تیارې تعامل کم هدف چې دی هغه د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول دي مثال د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول لپاره د ګلوکوز په بڼه کیمیاوي انرژي تولیدي چې په دا پروسه کې موږ وایو کوم نوري انرژي چې و هغه د رڼا په تعامل په واسطه تر تیارې تر تعامل پر چکل راورسېدل نوري انرژي په چی باندې واوښتل په کیمیاوي انرژي باندې واوښتل دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع چې په دې کې مو مهم موضوعات ذکرل ان شاء الله چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي او د دې څخه خپل اعظمي استفاده وکړي. کوم معلومات چې تاسو ترلاسه کړل دغه کوم موضوعات چې وه موږ په لنډ ډول په تیرو سمپونو کې هم ویلي وه، نن ورځ پوسولو چې دا څه ډول نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي او څنګه د استفادې وړ ګرځي. انشاءالله چې کوم درسونه مو چې وویل هغه مو د ځان سره نوټ کړي اوسي او د یادمو ونوځي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. نوموړې پوښتنې کتابچې مو راواخلئ او د ځان سره نوټ کړئ، جوابونه لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده، د پاڼې دننه جوړښت کې څه شی شامل دی واضح یې کړئ. یعنی د پاڼې کوم داخلي جوړښت چې موږ وویل هغه جوړښتونه نومان اخلئ او ورسره واضح کوئ. دویم سوال، د کلوروپلاست جوړښت په مکمل ډول بیان کړي. او دریمه آخرنی پوښتنه، د زیایي ترکیب عملیې څو برخې لري واضح کړي. ساسي ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست، شرغلاس د ګلسم ټولګي پنځم لوست. په دې څپرکی کې به موږ او تاسو جنټیکی بې نظمیانې وپیژنو چې جنټیکی بې نظمی لامل څه شي دی او څه ډول رامنځته کیږي او د کومو ناروغیو لامل ګرځي. زموږ استاد درس چې دی هغه د 28مې صفحې څخه تر 10مې صفحې پورې دوام کوي. جنټیکی بې نظمی چې دی هغه په ارثي ډول کم چې د مور پلار څخه کروموزومونه راځي، په کروموزومونو کې یا په جینونو کې تغیرات، مثال د کروموزومونو د ځایو تغیر یا د جینونو بدلیدل، دې ته چې ویل کیږي موټیشن یا هم د جنټیکی بې نظمی ویل کیږي. چې دغه بدلونونه چې دی مثال موږ د میوټیشن په نامه سره یادوو، او میوټیشن چې دی هغه دغه د ون محرک قوه او بدلون دی چې د ژوندۍ موجودات په حجره باندې خپل اغیز اچي. چې په دې سره دغه کم ځینی عالمان چې دی هغه ورسخه د نباتاتو کې حیواناتو په شو نسلونو په روزنه کې ورسخه ګټه اخلي. میوټیشن چې دی هغه خپل د ناساپي بدلون څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې رامنځته کیږي. عموما میوټیشن چې دی خپل په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی، چې هغه موږ وایو مثال د خبرې میوټیشن چې دی هغه د ډی ان ای یا کروموزومونو په ترتیب کې دایمي بدلون راولي چې د جینټیکی موادو جوړښت اغیزمن کوي. اچ عموما په درې ډول دی، جین میوټیشن دی، کروموزومال میوټیشن دی، او همدارنګه جینوم میوټیشن دی. اوس دغه ډولونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو. او پات د نیمې چې دغه بدلونونه چې دي په هم په جسمي حجرو کې رامنځته کېدای شي او هم په جنسي حجرو کې رامنځته کېدای شي. تاسو لومړی جین میوټیشن وایي. جین میوټیشن چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دا چې دی په جینونو کې څه کیږي، د جینونو په ځایونو کې تغیر راځي، او دغه کم کروموزومونه د پاس شته جینونه قرار لري، دوی یو د بل سره ډېر نږدې چې کله یو بل سره څه شي تغیر تبلید شي د مختلفو ناروغیو او د مختلفو بې نظمیو لامل کېدلی شي. چې شه مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دغه د جینونو د ځایونو په تغیر سره د وینې د
کموالی لامل کیږي چې د ریبولو د آلې په نامه نه جوړید چې په هغه کې سره کرویات شکیږي په بش په لمنځ زی خرابېږي خپل عادي حالت لاس ورکوي چې دا هم د وین د کموالی لامل کیږي. لازو جین میوټیشن چې دی هغه خپل مختلف ډولونه لري چې اپوینټ میوټیشن دی چې په دې کې ډی ان ای په یو اساس کې مثال بدلون لکه ادنین د ګوانین ځای نیسي یا مثال تایمین د ادنین ځای نیسي یا په دې کې سایتوسینین په دغه جینونو کې نایتروجنی قلویګانو کې د یو د بسر چې کې ځای نه تغیروي. همدارنګه بل چې دی فریم شفت میوټیشن دی چې په دې کې ډی ان ای چې د ډی ان ای اساسات اضافه یا کمښت دی چې د ټولو جین ترتیب چې کوي ورته خرابوي ګډوډوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه سایلنت میوټیشن دی چې بدلون یې د جین فعالیت اغیزمن چې کوي اغیزمن نه کړي. او همدارنګه مس سنس میوټیشن دی چې بدلون یې د پروټین جوړښت بدلوي. او نان سنس میوټیشن دی چې د جین فعالیت د ختمېدو سبب کیږي یعنی سټاپ کوډن جوړوي په دې وخت کې. د دې اغیز چې دی مثال موږ وایو د ناروغي لکه د سیستیک فایبروسس یا سیکل سل انیمیا لامل کېدلی شي چې د تنوع او ارتقا په پروسه کې هم مهم رول لوبوي. ورپسې د جین میوټیشن وروسته راځو د کروموزومونو میوټیشن وایو. کروموزومال میوټیشن چې دی هغه مثال موږ وایو په کروموزومونو په جوړښت کې تغیر راځي. مثال د دې ځایونه تغیر خوري په دې کې جینونه تغیر خوري یا د دې په مثال د یو برخه چې د بلې برخې ته انتقالیږي یا هم د دې په قد کې چې دی یا د دې د کروموزوم یو برخه و بلې برخې ته ځي چې په دې کې د کراسینګ اوور هم پکې رامنځته کیږي چې د کروموزومونو کوم برخې چې دی یو د بسر چې کیږي تبدیلیږي. ام دا کوم پیښه چې دا عموما په ناساپي ډول سره رامنځته کیږي ځینې وخت د بهرني عواملو په واسطه هم رامنځته کیږي چې مثال لکه د وړانګو یا د کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې چې کیږي رامنځته کیږي چې نو موري ماشوم چې دی هغه د مثال د ځینو نیمګړتیاو سره مخامخ کیږي اند کوچنی ماشوم د مړینې لامل هم کیدلی شي. کروموزومال میوټیشن چې دی هغه څلور ډوله باندې عموما ویشل شوی دی چې موږ دا څلور ډوله او فعلن وایو. لومړی چې دی هغه ډیلیشن دی. ډیلیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جینیټیکی بدلون ته ویل کیږي چې د کروموزومونو د یوې برخې یا جین له منځ مثال منځ تلل پکې شامل وي او عموما موږ دغه د ډی ان ای یو برخه له کروموزوم څخه ورکیږي یا حذف کیږي چې دی د جین فعالیت له منځ په دې کې زی یا کمزوري کیږي. همدارنګه په جدي حالاتو کې چې دی د ودی همدارنګه د ودی ستونزې دی یا جینیټیکی ناروغي پکشي کې پاغه نوموري کوچني ماشوم کې یعنی ژوندۍ موجود کې رامنځته کیږي چې د دې د ډولو څخه د کرای ډو چټ سندروم دی. همدارنګه په پینزم چې په پینزم کروموزومونو کې د ډیلیټیشن عمل رامنځته کیږي او ځینې سرطاني حالتونه دي چې هغه هم د دې لامل چې کیږي رامنځته کیږي چې په نتیجه کې موږ ویلای شو چې ډیلیشن چې دی د کروموزومي اختلال یو مهمه برخه ده چې په ځانګړي توګه د ارثي ناروغیو او ودې ستونزې لامل ګرځي. ورپسې دویم ډول چې دی ډوپلیکیشن دی. ډیپلیکیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جنټیکی بدلون یا تغیر دی چې د ډی ان ای یو برخې دوه ځله یا څو ځله کاپی کېدو ته ویل کیږي یعنی دوه ځله پکې کې شوي تکرار شوي چې دا موږ د سیوایلې سوچ د کروموزومونو یو برخه د اضافي کاپی په توګه موجوده ده چې دوی چې دی د جین د فعالیت زیاتوالی یا اختلال لامل ګرځي او همدارنګه په ځینو مواردو کې د ودی او پرمختګ غیر نورمال حالتونه رامنځته کیږي چې دغه په دې کې شه مثالونه چې دی هغه د کارکوت ماریا توت یو ناروغي ده چې په ولسم نمبر کروموزومونو کې د ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي او سرطانونه چې دی هغه هم ځینې ده دغه ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي. بل چې دی د انورژن په نامه سره یادیږي. انورژن چې دی هغه په کروموزومونو کې موږ ویلای شو چې هغه بدلون یا تغیر دی چې د ډی ان ای یو برخه چې کیش په شکل کې ماتیږي سرخی او بیا په کروموزوم کې په برعکس ترتیب سره ځای پر ځای کیږي یعنی په هغه ځای کې چې کیږي او لري سرچپه کیږي خپل ځان چې کوي مثال د کښته برخه څخه پورته برخه ته ځي چې په دې سره دا کوم توانونه چې دی خپل بې نظمي اندې چې رامنځته کیږي چې موږ ویلای شو چې د کروموزوم د نن د ډی ان ای د برخه اوشتل یا سرچپه کیدل یا شاته ګرځیدل چې عموما د خپل مختلف ډولونه لري، چې یو د پریسنټریک انورژن دی او بلې پریسنټریک انورژن دی. چې پریسنټریک انورژن چې دی د کروموزومونو مرکزي برخه یا سنټرومیر پکې شامل وي، او پریسنټریک انورژن چې دی هغه د کروموزوم د مرکزي برخه مثال نه شامل وي، یعنی د سنټرومیر برخه پکې نه شاملېږي. دې چې ډېر وخت د ژوندۍ پاتې کېدو پر فعالیت مستقیم اغېز نه لري، او په ځینو مواردو کې د جنټیکي موادو ناسم ویش اختلال لامل کېږي، لکه د نسل پر انتقال اغېز مثال خپل اغېز اچي. ورپسې اخري ډول سلرم ډول چې دی هغه د ترانسلیکشن ډول دی، چې په دې میوټیشن کې موږ وايي په کروموزومونو کې هغه جنټیکي بدلونونه رامنځته کوي چې د ډي ان ای یو برخه له یو کروموزوم څخه بل ته انتقال مومي. یعنی د یو برخه څخه چکیږي ترانسلوکیشن دی، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته چکیږي انتقال کوي. لوکیشن موقعیت او ترانس هم د تبدیلېدل، چې موږ داسې ویلی شو چې د کروموزومونو یوه برخه په بل کروموزوم کې ځای پر ځای کیږي، یا د دوو کروموزومونو ترمنځ برخه چکیږي تبادله کیږي. چې دا خپل مختلف ډولونه لري، چې متوازن ترانسلوکیشن دی او بل غیر متوازن ترانسلوکیشن دی. چې متوازن چې دی هغه جنټیکي مواد له لاسه نه ورکوي او یوازې ځایونه بدلوي، او دویم ډول کې چې دی هغه د ډي ان اي مواد زیاتیږي له منځه ځي چې ستونزې پکې رامنځته کیږي. او دی کېدای شي چې هیڅ نشي ونه لري، مثال په متوازن ډول اوسه، یا هم ځینې جنټیکي ناروغي یا زیانونه رامنځته کوي، لکه ځینې داون سندروم دی چې په ویشتم نمبر کروموزوم کې د ترانسلوکیشن له امله رامنځته کیږي. همدارنګ ځینې نور سرطاني حالتونه دي، کرونیک حالتونه دي، چې دغه شکر د سی ام ال په نامه یو ډول سرطاني ناروغي ده چې هغه په کې رامنځته کیږي. او عموما دا چې کله په ماشومانو کې د ترانسلوکیشن رامنځته شي، دی چې دی په ماشومانو کې د پښان اوازونه رامنځته کیږي، همدارنګ د بدن او عقل لپاره شاته پاتې کیږي، زهري ورسته پاتې په اوالي سره مخامخ کیږي. داون سندروم له ناجوړي څخه عبارت دی، چې دا هر یو خپل ځان ته هغه برخه لري چې په کم کروموزوم کې په کم برخه کې تغییر راسي، دوی د هغه مشخص ناروغي سره اخته کیږي. ورپسې جینوم میوټیشن دی. جینوم میوټیشن چې دی دا موږ وایو چې خپله په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې انیفلویډ دی او بل یې پولی فلویډ دی. اني فلويد چې دی هغه وایو چې په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه د عادي شمیر څخه زیات یا کم وي، چې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې نه بدلیږي، بلکې یوازې یو یا څو کروموزومونه زیاتیږي یا له منځه ځي. چې مثال یا موږ وایو دوه ان منفي ورځي یا دوه ان مثبت ورځي. همدارنګه د دې ډولونه چې دی مونوسومي یو ډول دی چې د کروموزوم کمښت لکه مثال د ترن سندروم لامل کیږي، چې کروموزوم پکې کې یو دانه کمیږي. بل ترایزومي دی چې په دې کې بیا د یو کروموزوم زیاتوالی دی چې د هغه څخه داون سندروم رامنځته کیږي. او د دې چې دی مثال خپل د ودی او پرمختګ اختلالات ممکن جدي ناروغيان هم ورسره رامنځته کړي. ورپسې راځو پولی پلویډ دی. په دې حالت کې چې دی د حجرې کروموزومونه په بشپړ سټونو کې زیاتیږي، لکه مثال د درې ان رازي څلور ان رازي، یعنی مخکې چې وو یوازې د دوه ان څخه به یو کروموزوم استسو یا یو بور اضافه سو، په دې کې چې دی مکمل ټول ډلې ته سټ ته چکی جوړ داخليږي، یا مثال درې ان او یا هم څلور ان رازي. او په دې حالت کې چې دی موږ وایو د کروموزومونو ټول ست مثال عمومي دوه ان دوه ای چې د هغو شکیش سو چند درجه، چې د خپل په دغه دوه ډول دی چې ترایپلوئید دی او ټیټراپلوئید دی. ترایپلوئید چې دی هغه درې بش پر سټونه، او ټیټراپلوئید چې دی هغه څلور بش پر سټونه پکې کې رامنځته کیږي، چې دوی چې دی په انسانانو کې معمولا د ژوند سره سازګار نه وي، زیاتره وخت جنین پرمختګ نه کوي. همدارنګه په نپاتات کې چې دی ډېر عامه ده او د ودې لپاره ګټوره ده. دوی چې دی خپل په منځ کې د انپلویډي او دغه پولی پلویډي چې دی خپل په منځ کې توپیرونه لري. انپلویډي چې دی د کروموزومونو په شمېر کې جزوالي ډېر کمښت یا ډېر شتځي، او پولی پلویډي چې دی هغه د کروموزومونو په سټ کې بشپړ زیاتوالي راځي، چې دا دواړه دوه مختلف ډولونه سره. د پولی پلویډي او جی دغه د انپلویډي وروسته راځو موږ او تاسې لور ته ورته د وینې کموالي ناروغي وایو، چې دا عموما په افریقایي تور پوستکو کې په ډیرو کسانو کې دا رامنځته کیږي، چې مثال د دې بې نظمي دپاره هیتروزایګوس دی. او دغه د ویني کم اصلي حالت دی هغه د ډیسک په بنه ده کله چې دغه ناروغي باندې دوی اخته سي د سروک رویات شکل چې دی هغه قوس ته ورته جوړشت اخلي یعنی د ډیسک د شکل څخه او قوس شکل تاوري چې په دې سره د دوی د ویني د کموال څخه مخامخ کیږي او د دوی ویني چې دی هغه مثال په ویني کې نسجونه کې اکسیجن لس رسیږي چې په دې سره د ویني رګونه په خپل منځ کې چکیږي بندیږي چې دا خپل د مختلفو شدیدو دردونو لامل ګرځي او دغه کسان چې دی د دوی بدن چې دی نورمال او غیر نورمال هیموګلوبین جوړوي چې مثال یواز د ویني کموالی نش پکښ ښکار کیږي او دغه انسانانو چې دی د ملاریا په ناروغي اخته کېدلې فیصدی ډیره کم ده ځکه چې ملاریا په مقابل کې چې لري مقاومت لري دا اوس موږ ساسي د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د میوټیشن تعریف کړي او ووایاست چې په څو ډوله دی دویم د کروموزومونو میوټیشن په څو ډوله دی واضح کړي اخري سوال لور ته ورته د وینې کموالی واضح کړي ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ مننه